ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان عبدالحی کاکړ او تکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نه کې هلې او سلامونه مني په شانګله کې زمینی ټاکنې د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی او سیمه ییز مطالب مدل هم راوړي د خبرونې پرسته نیمې کې با سندرې د خبرونه سندرې جادوګر وړاندې کوو چې نن پکې د غزل د بادشاه مهدی حسن په اړه باندې خبرې شوې دي د غزلونو به هم واوري اول خبرنا دا عبدالحی کاکړ
د خیبر پښتونخوا په شانګله کې د صوبای اسمبلی د حلقې لپاره د زمین ټاکنو په لړ کې د وټونو چول روان دي. ریپورټونه وایي وسوال طالبانو په دوو شمالي ولایتونو کې پر څو حکومت او بخښي ریپورټونه وایي چې افغانستان چې وسوال طالبانو د افغانستان د په دوو شمالي ولایتونو کې پر څو حکومتي اهدافو په تازه عملو کې تر شل زیات افغان فوجیان وژل دي. ټاکل شوی د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به روانونی د ایشیایي هیوادونو له مشرانو سره ویني. او سم د خبرونو تفصيل د خیبر پښتونخوا اسمبلی د شانګلې دروشتمی حلقې زمینی ټاکلو لپاره د ووټونو اچول روان دي. پر دې حلقه باندې د جولای 15 انتخاباتو کې د شوزو د ووټ شری تر 30% کموي چې انتخاباتي کمیشن یې نتیجه رات کړي او د نوو ټاکنو اعلان وکړ. د قانون لمخې کپرې وه حلقې باندې د شوزو د ووټ شری تر 30% کموي هغه انتخابات به نه منل کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په یو خبر پاڼه کې ویلي په شانګله کې شاوخوا 2,555 ووټونه ریجستره شوي چې پکې 16,028 شوز ووټونه دي. په درویش تلکو کې د انتخابات لپاره د رایې چونې 115 مرکزونه جوړ شوي چې پکې د شوز لپاره ځانګړي مرکزونه شمیر یې وشته. د جولای پر 15 په پی کې درویشتم حلقه باندې د تریکین صاحبګل شوکت یوسفزی کامیاب شوی وو. د شمالي وزیرستان په میرالی کې تیر ماښام په هدفي پېښه کې یو کس وژل شوی. چارواکو نن مشال لري ټول نامعلوم وسوالو عمران نومي کس په ډز وواشه. د سیمې اوسیدونکو وایي د وی اندازې تر مخه په شمالي وزیرستان کې سش کال په شاوخوا شپږ پېښو کې 15 کسان په هدفي پېښو کې وژل شوی دي. په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو ضد د سیمې ځوانانو تنظیم او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو احتجاجونه هم کړي دي. د پاکستان فوج داوا کوي د بلوچستان لا واران سره نږدې جهاو سیمه کې پروند او سوال ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ سره د عملیات کړي چې پکې څلور وسوال وژل شوی. د فوج عامالي کو څنګه اس پی آر نن په خپل وب پاڼه کې داوا کړي چې د وسوالو په هغه بریټ کلاس سره چې د روان کال په لومړي ورځو کې په ماشکی کې د امنیتي ځواکونو پر قافله شوی. په دې بریټ کې 15 سرتیري وژل شوی. آزادو سرچینو د فوج د دې داوا تصدیق نه کړي او نه هم بلوچ لیبریشن فرنٹ په دې اړه څه ویلي دي. ریپورټونه وایي وسوال طالبانو د افغانستان په دوو شمالي ولایتونو کې پر څو حکومتي اهدافو په تازه حملو کې تر شل زیات افغان فوجیان وژل دي. د کندوز ولایتي شورا مرستیال صفی الله اميري مشال ډټول په دشت ارچي ولسوالۍ کې په هغه حمله کې چې تیر شپه پیل شو 15 افغان فوجیان وژل شوي دي. د په خبره په حمله کې 13 نور فوجیان ټپیان دي. په دشت ارچي ولسوالۍ کې به امنیتي سرچینې ویلي وسوال طالبانو د امنیتي ځواکونو پر څو اهدافو حمله کړې دي. بلخوا د جوجان امنی کمانډان فقیر محمد جوجان وای په خماب ولسوالۍ کې نن سهار د وسوال طالبانو حملې کې لښته لږه 8 پولیس وژل شوي دي. شاغلي جوجاني ویلي په خماب کې ډېر افغان امنیتي ځواکونه د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له خپلو مرکزونو شاتګ ته مجبور شوي دي. امنیت کمانډان وای په جګړه کې وسوال طالبان هم وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان ولایت په مرکزی بغلان او مردان وردګ ولایت په د امرداد ولسوالۍ کې د وسلو پر ضد هوایي عملیات شوي دي. دفاع وزارت وایي غفور احمد جاوید پرون مشال ریډیو ټول چې په مرکزی بغلان کې سرتیرو ته مرشوب لاوشتي خو وضعیت بیرته تر کنټرول لاندې راغلی دی.
د بغلان مرکزی بغلان سیمه کې ترورستان زمون په یو شمیر پوسټو بریدونه کړی وو چې په پیله کې موږ یو پوسټ چې واه هغه تخلیه شوی و. هلته موږ مرګوب لرو چې ته تر زمونږ د ملي اردو ټپیان 15 تنه شهیدان شوی دي. هوایي ځواک هم د کومک لپاره رسیدلې دي او ځمکني ځواکونه هم هلته اوس وضعیت زمونږ په کنټرول کې دي.
غفور احمد جاوید د همول چې د میدان وردګ ولایت په دایا مرداد کې هم افغان هوایي ځواکونو بریدونه کړی او مخالفینو پر شا کړی دي. د جرمني پولیسو په کوتن شهر کې د یو تن د مرګ په تور دوه افغانان نیولې دي. پولیس ویلي دا دوه وشت کلن جرمن پرون له دې دوه افغانان سره په مبینه توګه د جګړې کولو وروسته د زړه حملې له وجې مړ شوی دی. د جرمني پولیسو څارمرانو ویلي د پېښې وجوهات لا تر اوسه معلوم نه دي، خو له هر لوري د پېښې پلټنې دوام لري. د جرمن په داسې وخت کې وشل شوی چې په اګست کې په شیم نیتس کې هم یو 15 کلن د چړو په گزار وژل شوی وو. په دې تور د شام او عراق سره تعلق لرونکي کسان نیول شوي او وروسته بیا د دې پیښې خلاف د کډوالو ضد سیاستوالانو او پلویانو مظاهره هم وکړې. ټاکل شوی د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به په روانه اونۍ کې د ایشیایي هیوادونو له مشرانو سره په داسې حال کې د شمالي کوریا جوهري پروګرام بحث کوي چې له واشنګټن سره د تاوتریخوالي کمولو په لړ کې د پیانګیانګ هڅې ځای پر ځای ولاړې دي. پوتین به د روس په لیرې ختیځ ولادي وستوک ښار کې د جاپان وزیر اعظم شانزو ایبه، چینی ولسمشر جی چین پینګ او د جنوبي کوریا له لینا کیون سره ویني. روس د اقتصادي فورم کوربتوب کوي چې د سپتمبر له 1 بیا تر 13 پورې به دوام ولري. د ملاقاتونه د شمالي کوریا او جنوبي کوریا تر پلان شوي سرمشریزې یوه اونۍ مخکې دي. دا سرمشریز به په پیانګیانګ کې د سپتمبر اتلسمه زخه تر شلمې پورې وي. واشنگتن د پیانګیانګ لخوا د غیر جوړ کېدو په اړه د دې هیواد پر نه هڅو ناهیلي ښودلې ده. د بشر حقوقو څار ادارې هیومن رایټس واچ ویلي چین په لوی او منظمه کچه د غیر اقلیتي مسلمانانو د حقوقو خلاف ورزیانه کوي. امریکا مشري ادارې هیومن رایټس واچ نن په پورسوی ریپورت کې دلیلونه نور کړي چې د چین حکومت په سینکیانګ سیمه کې د جرمونو ثابتېدو بغیر گرفتاریانو تشدد ناسم سلوک او په امروزه ژوند د مخ په زیاتېدونکي ناسم نفوذ د چورو سره د بشر حقوقو خلاف ورزي کوي. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم د موسم او کرنسي حال.
نن د ګل پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 140 روپی غسل کیږي او په 140 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 170 روپی 10 پیسې او په 170 روپی. یو یورو په 140 روپی 10 پیسې او په 150 روپی. د متحده عرب امارات درهم په 30 روپی او 50 پیسې او په 30 روپی 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپی 70 پیسې او په 20 روپی 80 پیسې. او درې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 322 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 88 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40، بنو کې 9 او 25 او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کول او د موسم حال او کرن شوبې مهم اوریدي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د خیبر پختونخوا په شانګله کې زمینی ټاکنې روانې دي. د دغه دی پولیس چارواکي وایي چې امنیت یې ساتلې ده.
135 پولنګ سټېشن دی جی، 18 پولنګ سټېشن موست سینسیټیو دی، 34 پولنګ سټېشن دی کوم دی هغه سینسیټیو دی، او 83 پولنګ سټېشن چې کوم دی هغه نارمل دی.
او په کورما کې د یو ستونزې حال درکو
کوټ کوندې باندې تنازاده د دادو باندې کرایشي ٹھیک شو کاده سی و نه شي کنا ندینه مو ته ډېر غوږ نقصان دی قوم کې باندې جوړی شي.
افغان کډوال چې په پاکستان کې اوسېږي هغه خپل هیواد ته ولې نه ځي؟
ولانو زه کوم سره دی چې نسینه بوي شو ځکه چې پلانونه پیدا شنه چې خپل اوس پر افغانستان نه کېدل. دلته اوس خبره چې اوس زه نه ولاکه کیږي بوي.
او د خبرونې پر وسته نیمه کې بعد هارون باچا جوړه شوې خبرونې سندر جادوګر کې واوري. دغه هر سکاوري د مشال تر څنګ وسي. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني راوړي. د دې تر څنګ که تاسو غواړئ چې لمحه په لمحه غړای په غړای خبر شي د سیمې او نړۍ د حالاتو نه، نو مشال ریډیو اپ خپل ټلیفون ډاونلوډ کړئ د هر سره خبرې گئی ورو د دې خبرونه پیل کو د سر راپورته ورو په ضلع شانګله کې د صوبایي اسمبلی حلقه پی کې درویشتم کې بیا ټول ټاکنې روان دي دغه ټاکنې له دې وجې مسترد کړې شوې وې چې په ووټونو اچولو کې د ښځو شمېره کمه وه دا روانو ټول ټاکنو په اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دا راپور راکړ
د ضلع شانګلې حلقه دریش په اړه الیکشن تابع کوونکي ادارې الیکشن کمیشن لخوا جاری کړی شوی شمېرې تر مخه رجسټر ووټر 2,15,555 چې پکې په ګټیا 1,23 خزي شامل دي دغه لپاره 1,15 پولینګ سټېشن جوړ کړی شوی دي چې پکې د 15 د خزو 20 او مشترکا یو کم نوي دي شانګلې کې د ټاکنو لپاره د امنیت ګامونه پورته کړی شوی دي په دا اړه ضلع پولیس مشر ډی پی او رسول شاه وایي
135 پولینګ سټېشن دي 18 پولنگ اسٹیشن موسٹ سینسٹیو دی 34 پولنگ اسٹیشن جی کم دی اگر سینسٹیو دی اور 83 پولنگ اسٹیشن جی کم دی اگر نارمل دی وہ موسٹ سینسٹیو پولنگ اسٹیشن بانی مونگ 1,15 نفری لگول دی جی اور سینسٹیو بانی 1,10 لگول دے اور نارمل بانی 1,8 نفری مو لگول دی جی آرمی ہم مونگ سرد جی وہ سب پوری ہو ڈیر فرسٹ کلاس آ رہا وان دے پولنگ انٹری چ کم زمون دی حلقے تے کی گئی سڑکوں چ کم لنگ کی گئی ال تک مونگ ناکہ بندیاں نہیں مونگ بولی
ولی بلخوازی اسی دن کی وائی چ ٹاکنو کی دولت برخ ڈیرہ کم دا او هغه رنګه غننشت حکومت چې تیر ټاکنو کې ښکارې ده په دا اړه د پوره مقامي خبريال ابتاب حسین چې خپل رائے ورکړې ده وایي
موږ چې څومره وګرځېدو ال پوره د شام کروڑه دندای دغه څوشه سیمو کې نور کله با خزیراوتی دلته هم خزیراوتی خو د خزن هټ تر ډېر پیره د سړو اوټونو ډېر زیات کم موږ د سحر نریست اینو چې ډېر کم خلک چې دی هغه راځي او کاسکین په قطارونو کې خلک شته او دومره ګرمه ګرمي دلته په نظر نه راځي او د خواتین اوټوم ډېر کم سټېشنونه باندې پول کې یې روان دي
څنګه کې د پاکستان نور برخه پرنګ د جولای په 15 منټه هم په دغه حلقه ټاکنې شوې چې پکې د پاکستان تحریک انصاف لخوا شوکت یوسفزی زیات ټوټونه ترلاسه کړي ول او ورپسې د پاکستان مسلم لیگ نوم رشاد خان په دویم نمبر وو ولې د خزو د ووټونو اچولو شمېره د 10% نه کم وه ځکه الیکشن کمیشن دغه ټول ټاکنې رد کړي وې ایو ځل بیا پرې هم هغه امیدوارانو ترمنځ د ټاکنو امر جاری کړی شوی وو نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوبدونکو پرون پاکستان کې د سعودي عرب د اطلاعات وزیر او د چین د خارجه چارو وزیر د دغه هیواد د وزیر اعظم عمران خان سره ملاقاتونه کړي په دې اړه باندې تفصیل عبدالحق کاکړ باندې
پرون د دوو هیوادونو د چین د بهرنیو چارو وزیر او د سعودي عرب د رسنیو وزیر د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل د پاکستان خبری ایجنس ای پی پی وای چې د سعودي عرب د رسنیو وزیر عواد بن صالح العواد عمران خان ته د خپل هیواد له لوري د سولې پر اوستو کې د پوره ملاتړ ډاډ ورکړ له دې وروسته د تریکین صاحب په رسمي ټویټر پاڼه ویل شوی چې پرون د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی له عمران خان سره ولیدل او پر دوه اړخیزو ګټو یې خبري وکړې په واکې تر راتلو وروسته د عمران خان د چین او سعودي عرب له چارواکو سره لومړی لیدنه ده تر دې وړاندې د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د پاکستان سفر کړی وو د عمران خان په واکې د راتلو شاوخوا درې اونۍ کېږي او په دې دوران کې د څلورو هغو هیوادونو لوړپوړو چارواکو د پاکستان سفر کړی چې د پاکستان په خارجه پالیسي کې ډېر مهم دي پوښتنه دا ده چې د عمران خان سره د دوی د لیدنو وروسته د پاکستان د خارجه پالیسي څه نوې سمت ښکاري او که څنګه د پېښور پوهنتون د نړیوال اړیکو شوونکی ډاکټر اعجاز خټک تا څه نوې سمت نشکاری
پاکستان خارجه پالیسی کې د نوې حکومت لاندې ډېر فرق ماته نشکاری د چین او سی پیک حواله سره د امریکای سره اختلافات کوم او مکه دي ځکه ولاړ دي سعودي عرب نه تمل ایران هغه شي
د ترګریزې جګړه او په افغانستان کې سوله د پاکستان او امریکا تعلقات له کړکیچ سره مخامخ کړي دي د نوي حکومت له جوړېدو وروسته چې کله د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو عمران خان ته د مبارکۍ ټلیفون وکړ نو د امریکا د خارجه وزارت په وینا ښاغلی پومپیو په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو د لمنځوړلو پر خبره بیا ټینګار وکړ خو د پاکستان خارجه وزارت دریځ خپل کړ چې داسې هیڅ خبره نه وسوي وروسته مایک پومپیو د پاکستان سفر وکړ او عمران خان او د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل چې پاره شاه محمود قریشي وویل د واشنگټن او اسلام آباد په اړیکو کې راغلی ځن ختم شو خو د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې د نوي حکومت راتګ سره د امریکا په ګډون له هیڅ یو هیواد سره د تعلقاتو نوعیت بدل شوی نه دی
هم هغه پخانی تګلاره ده چې دوام لري چې پکې یو طرف ته ایران دی بل طرف ته چې پخوا پر کوم ځای امریکا وه هلته اوس چین دی مونږ د روس طرف ته هم لږ توجه ورکړې ده. په تیرو پنځو شپږو کلونو کې په خارجه پالیسۍ کې کوم بدلون راغلی و چې پکې د پوز لوی لاس دی، هغه روانه ده. له دې بغیر ماته د اوسنی حکومت څخه خاص بهرنۍ تګلاره په نظر نه راسي.
خو د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ امیر عثمان بیا وایي چې په بهرنۍ تګلاره کې به ورو ورو بدلون راځي. د پاکستان پخوانی خارجه سیکرټر شمشاد احمد خان هم مشال لیډو تول چې عمران خان د بهرنیو هیوادونو له لوړپوړو چارواکو سره د سیال په توګه راشه درشه کړې ده، چې د ده په خبره په پخوا کې به داسې نه و، نو ځکه د ده په وینا چې ده ته دا تر ټولو لوی بدلون ښکاري.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه باندې د پاکستان او د چین د چارواکو ترمنځ یو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې څه پریکړه شوې دي دا به واوري د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د چین پاکستان اقتصادي راهداري پاړه په خپل راپور کې لیکي چې د پاکستان په سفر تللی د چین د پلاوی او پاکستانی چارواکو ترمنځ د دغه پروژې پاړه په یو اعلی سطحي غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې شپېته ارب ډالره مالیت منصوبه کې د نورو هیوادونو سرمایه کارانو ته هم بلنه ورکړل شي، او په دې روانه پروژه کې د ټولنیز او سیمه ییز پرمختګ سکیمونه هم شامل کړل شي. د ورځپاڼې په خبره دا د اتوار په ورځ د پاکستان پلاننګ کمیشن او د چین د قومي ترقیاتی او اصلاحاتو د ادارې د چارواکو ترمنځ جوړې شوې غونډه کې وشوه. تر څلورو غنټو پورې جاری دی غونډه کې د پاکستانی وفد مشري وزیر مملکت خسرو بختیار او د چین د پلاوی مشري نینګ ژی کوله. ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي دي چې چین غواړي په دې پروژه کې هغه هیوادونه شامل کړي چې د دواړو سره یې ښه تعلقات وي. د دې پریکړې تر شا د چین مقصد دا دی چې د امریکا او هند لخوا په دې اقتصادي راهداري کې د کومو خفیه منصوبو په اړه بیانبازي او تنقید روان دی د هغې مخه ونیول شي. یو چارواکي ورځپاڼې ته ویلي دي چې په دې لړ کې د کوم مشخص هیواد نوم نه دی اخیستل شوی، خو د مندنی ایشیا هیوادونه یورپ، ترکی، سعودي عرب او روس لخوا په نهو مجوزه منصوبو کې سرمایه لګولی شي. د چارواکي په خبره گوادر به د برآمداتو لپاره د یو صنعتي مرکز په توګه پیاوړی کولی شي، او پرته له دې چې دا به یو آزاده منډۍ وي، بل خاصیت یې دا دی چې د دې بندرګانه به د نړۍ هر ځای ته سامانونه استول کېدی شي، نو په دې مرکز کې نور هیوادونه هم سرمایه کاری کولی شي. خو واکمن تحریک انصاف ګوند غواړي چې د دې منصوبې نه د ټولنې د پرمختګ کار هم واخلي او د ولسی خیر ښېګڼې پروژې لکه د سکولو د صفا اوبو، صحت، تعلیم، هنري زده کړو او یو شمېر نورې پروژې هم شامل کړي شي. خو د ورځپاڼې په خبره دا هر څه په هغه صورت کې ممکن کېدای شي چې د دې راهدارۍ په بنیادي منصوبه کې بدلون راوستل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د اوږدې جګړې د ختمولو لپاره د سولې ضرورت دی. افغان حکومت او امریکا هڅه کوي له طالبانو سره په اوربند او سولې وغږیږي. د فارن پالیسی مجلې په دې اړه یوه مقاله خپره کړې چې لنډی دي تاسو ته نجیب عامر وړاندې کوي.
فارن افیرز مجلې د افغانستان د حالاتو په اړه یوه مقاله لیکلې چې پکې پر دې خبرې رڼا اچولې چې آیا په دغه هیواد کې طالبان د سولې لپاره چمتو دي او کنه. مجلې لیکلي په تیرو څلوېښتو کلونو کې په لومړي ځل په هیواد کې د سولې لپاره یو خوځښت لیدل شوی. خلکو د ملک په بیلابیلو برخو کې د لاریونونو او غونډو په ترڅ کې پر حکومت او وسلوالو مخالفینو غږ کړی چې د سولې غوښتنه دې ومني. د همدغو هڅو په پایله کې د روان کال په جون میاشت کې په لومړي ځل خلکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند ولیدلو. په دې دوران کې یو مهمه پوښتنه د سړي ذهن ته راتله چې آیا طالبان رښتیا هم د سولې خبرو ته جدي دي او کنه. طالبانو سولې ته هم زړه کړی او هم یو قسم ته انکار هم کړی دی. دوی د تیرې جون میاشتې سولې ته غاړه کېښوده، د امریکایانو سره نیغ په نیغه خبرې وکړې، خو دا خبره یې هم په دوامداره توګه کوله چې افغان حکومت قانوني حیثیت نه لري او ورسره له مذاکراتو انکار کوو. همدارنګه طالبانو په تیر اګست میاشت کې د لوی اختر پر مهال د سولې دوهم پړاو ته غاړه کېنښوده او خپلې حملې یې زیاتې توندې کړې. نو طالبان غواړي څه؟ آیا د دوی مشرتابه د سولې خبرو ته مخلصه هم دا وکنه؟ د مقالې لیکوال وایي د طالبانو سره د نږدې کسانو سره تر غږېدا وروسته یې نظر داده چې د سولې لپاره امکانات شته، ځکه چې طالبان په لومړي ځل په خپل دریځ کې نرمي ښکاره کوي. دوی عین له 2001 کال راهیسې چې په افغانستان کې حکومت نسکور شو غوښتنې کولې، لومړی دا چې بهرني ځواکونه دی ووځي او په ملک کې دی د دوی د خوښې اسلامي حکومت جوړ شي. خو اوس طالبان په ښکاره نه خو په شخصي لیدنو کې وایي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره دی مهالویش وټاکل شي. د فارن افیرز مجلې لپاره د دې مقالې لیکوال دا هم وایي چې طالبان ښایي د افغانستان د اساسي قانون د ډیرو احکامو مخالفت ونه کړي، خو دغه ډله به دومره زر هم په هغه نظام کې ورداخله نه شي چې دوی ورته ټول عمر نه قانون ویلي دي. د طالبانو مشران به غواړي چې لومړی د امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو لپاره خپل مهالویش اعلان کړي، بیا به دوی د کابل د انتظامی سره د لنډمهاله نگران حکومت د جوړولو لپاره خبرې اترې وکړي. دا حکومت به د منځګړو ټیکنوکراټانو څخه جوړ وي او تر یوې مشخصې نیټې پورې به وي. دغه نگران حکومت به د اساسي قانون، د حکومتي نظام، افغان امنیتي ځواکونو او د انتخاباتو له لارې د یو نوي حکومت جوړېدو ته کار کوي. د مقالې لیکوال وایي د چې د کوم خلکو سره خبرې کړي، هغوی په دې نظر دی چې دا کار باید د 2019 کال د اپریل د ولسمشریزو ټول ټاکنو څخه وړاندې ترسره شي. فارن پالیسی لیکي تر اوسه چې د سولې خبرې کامیابې شوې نه دي، ټول پړه یوازې پر طالبانو نه شي اچول کېدی. افغان حکومت او امریکا هم ډیر کله په دې خبره یو خوله نه معلومیږي چې د طالبانو سره د سولې لپاره باید په کومه لاره تګ وشي. امریکا او افغان حکومت تر اوسه د طالبانو د دوو اساسي غوښتنو په ځواب کې هغوی ته کوم مناسب وړاندیز نه دی کړی.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو کورمه ته د کورمه په پاړه چمکنۍ کې د حاجی خیلو اوسیدونکو تور لګوي چې د ګنداو لغره څخه د مدنیاتو وستلو په تنازه کې د ضلع انتظامی د مشرانو کردار مشکوک ګرځېدلی. په دې اړه تفصیل طارق ورغزی راکړي.
په کورمه کې د حاجی خیلو داود چمکنۍ وایي هلته د دوی قبیله غواړي چې له ګنداو غره څخه مدنیات ونه وستل شي، خو انتظامیه د سیمې له ځینو ځایي مشرانو سره ولاړه ده او دغه کار یې جاري ساتلی دی. داود چمکنۍ وایي کله چې هلته د ځایي مشرانو له ټیکیدار سره مدنیات د وستلو خبره کېدله، نو دوی مخالفت وکړو، خو انتظامیه بیا هم هغوی ته د دغه اجازت ورکړو. ځایي اوسیدونکي زیاتوي په سیمه کې د دغه مسالې حل د جرګې له لارې راوتلی شي، خو هلته انتظامی مشران د خپل طاقت ناجایز استعمال کوي چې دا مسله ورسره نور هم خرابه شوی ده.
کار تکون دی بنی تنازاد اداد بانک رایشی ٹھیک شوا کاده سی و نشی گنا ندینا موتا دیر غد نقصان ده قوم کی بده جوری شی قوم کی موتا مسالی زیادی شی دخت مومنی خبر نه ده دای و لوی خبر ده ندینا بیاد موتا کم امن سیستم ده عبد مومو کامل خراب شی نمو مطلبا کهو کمیشنر شیب نه تدی که ترولا دو که ایک طرف ما که گا دوارا پر اکین تجرگا ویر که سلام شالا خلش.
په دغه تنازع کې یو اونۍ وړاندې د دوانو فریقینو تر اویو پورې مشران او خلک د اجتماعي ذمہواري تر قانون لاندې نیول شوي وو، خو یو بل کس انجینر عبید چمکنی وای انتظامی د جمعې په ورځ د مخالف فریق کسان را خلاص کړي دي، خو ولې د دوی تنان اوس هم په جلونو کې دي. انجینر عبید چمکنی دا الزام لګوي انتظامی چارواکي غواړي چې تر فشار لاندې راولي او هلته خپل ځینې ذاتي مفادات ترلاسه کړي. ځایي اوسیدونکي زیاتوي هلته لا انتظامی پوښتنه وشي چې ولې د اجتماعي تر قانون لاندې دغه تنان ونیول.
خدا بل فریقو صاحب جیل کې دی کی مطلب بډاګون خالق دی پرپریشن مسرو مریضون دی 70 سال نه اوپر خلق دی ورکه هغه وسه جیل کې دی دوی ته حکومت بالکل سغوی کنه چي دوی ته کړه دم کې ویل کی څټوب موغه ته څو دی رو جیل تستو نو مطلب ماغه د افسیور سیستم ماغه سیستم لګیا دی اوسه پورې دی افسیور لون دی کور کوي دوی ته چې زه خو خې ماغه کوي ول 60 سال نه پورته شي زړه هغه قانوني جرم دی دوی بیا مغه اوسه پوری جیل کې چولې دي.
په دغه اړه د کورمه انتظامی مشر بصیر خان وزیر د زیاتو مصرفیاتو په وجه له مشال رادیو سره خبرې نه کړې، خو ولې سور از وړاندې د منځنی کورمه مرستیال کمشنر ارشد جمیل ویلوال دوی له چا سره زیاتې نه دي کړې. ارشد جمیل دا هم ویلو د حاجی خیلو لګندو مشرانو سره د مدنیاتو وستلو په سلنجه دا چې د هواره لپاره کوششونه وکړل، خو هغه ورته تیاری گینه او لنجه شروع کړې دي. د مرستیال کمشنر د ځای خلکو او مشرانو د نیولو په اړه دا دریض دی چې د حکومتي سرغړونو او قانون په خپل لاس کې د اخستو په جرم کې دا کار کړی دی. ارشد جمیل دا خبره هم کړې وه انتظامیه به یو ځل بیا کوشش کوي چې دواړه فریقین په خپلو کې رضا کړي او لانجه د خبرو له لارې حل کړي. طارق ورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په کوټه کې د یو سیمینار پر مهال کارپوهانو او لیکوالانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې لپاره د ټولې خواوې خبرو ته غاړه کېږدي. دا سیمینار پرون د باچا خان د عدم تشدد د فلسفي او په افغانستان کې د سولې تر عنوان لاندې جوړ کړل شوی و. د دې غونډې حال زموږ همکار راکړي.
په دې ترڅ کې د بلوچستان نامتو قانون پوه او لیکوال اعظم زرکون ایډوکیټ وایي چې یو نړیوال جنگ پر پښتنو باندې تپل شوی دی.
باچا خان د امن لپاره ډېر سپا فلسفه ورکړه، لیکن تر هغه چې سرمایداري نظام دی په دا دنیا کې امن ناممکن ده. دا اصله چې خرچه دی دنیا کې تر ګردو غټ کاروبار دا ده. دا جنگ همیشه دا سرمایدارانو کړی دی، بادشاہانو کړی دی، حکمرانانو کړی دی، اولس کو جنگ نه کړی او دا جنگ پښتنو ته راغلی دی. دا یو بین الاقوامی سامراجی جنگ او پته یې په پښتانه څنګه راباس او څنګه استلا شي دا ډېره خبره ده.
وینا کوونکو دا هم وویل چې په سیمه کې د امنیت لپاره پکار دی چې په افغانستان کې لاسوهنه بند شي او ګاونډي هیوادونه د سولې لپاره کار وکړي، ځکه چې جنگ د غریب اولس په ګټه نه دی. په دې ترڅ کې بغوړ سو و لیکوال صادق خان جړک ته.
پښتانه امن خوښونکي خلک دي، دهشتګر نه دي. دلته ځینو سیمه ییز یا نړیوال قوتونه په کم شکل کې لګیا دي پښتانه دهشتګر ترارګر ثابت کړي. نو دغه سیمینارونه، دغه غونډې، دغه مقالې چې پاکستان ته دا وایي یا نور قوتونه چې نو دوی د توپنچو، د ټوپکو، د مشینګنو، د لوبو شیان جوړوي، کلونې جوړوي او دلته زموږ مارکیټ ته ورکوي، نو لازمي خبره ده چې کښنانې اخلي، نو په کښنانې ډېر منفي تاثیر لویږي.
په سیمینار کې د یو پریکړه لیک د لارې غوښتنه وسوه.
موږ د پاکستان نه هم درخواست کوو چې نور خپلې ځالې ختمې کړي. موږ د افغانستان هم خواست کوو چې خپل حکومت کې کم د فساد لري، ضعیف حکومتداری دی، خپل حکومتونه برابر کړي، باید اصلاحاتو ته مخه وکړي. موږ دا ټولو چې په افغانستان په فساد ککړ دي، په جنګ ککړ دي، د هغو احتساب غوښتنه کوو.
وروسته د بېلابېلو ښوونځیو په زده کوونکي د باچا خان د عدم تشدد او دغه د ژوند په اړه لیکل شوي کتابونه وویشل شول.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے چھے
ابزن کو تاسو مشال ریڈیو تا گوگی او اوس تاسو ته په پیښور کې چې کوم افغان کډوالو سیږي دا غي سره زموږ همکار شبیر جان خبرې کړې دي. راځي چې دا اور
ما نامه تیر ده هم به کوم کار روزګار کول موبایل دکان مو هغه نه بعد بس اراده مو کړه خیر به شي افغانستان ته روان شو به بس ننګرهار کې د ننګرهار ته ځول ده او نور بس څه ده نو ته ننګرهار کې څه صورت ده هغې
زما کار کور خپل
پهلوان کریم مو کور نسته دی به شي او بس همدلته بس کور مو کریم نسته بس همزي روان یم هغې ته کار روزګار ده کار روزگار مل سیٹ نہ دے کڑے بجو دین بعد بس سیٹنگ کو برابر
او پسلو کم سے اسلام سو وی مدا سے وطن تروان ہے چر پلار نی کستا سے وطن او تاسو بچ پر اس خاص نہیں دی انت وچ کم حالات کی شی دی
مولا نظر ہم سر دی جن سینہ بو شو او زګه چې پلانونه پیدا شنه د زموږ خپل سره افغانستان نه کېدل.
هغه ته افغانستان
نه نه مده عمر مې 21 سال پورې 21 سال
او دلته ولا خوشاله
دلته وز خبره جوس درو ولا کې کیونه بو شو
افغانستان تھا اور تک روزگار
اوس الته کې روان یم او ظلم سوی احساسات هم سدي
الله ور څنګه یو زیاته چې زی خامخه یو کور چې بدله من سبا شي زی سړی خپې یو دا خپل وطن ته دي موږ د بار بدیر ساتل دي اسانه دي
مطلب کاروبار خپل خپلوان صورت حل چرته بزې مخکې نه
زندگی بس کار مار جان بس من ہم کار روزگار ہو پتہ کہ وہ جزو شیال تک ہوں گا کہ ابوئی نور تک رہتا کہ سر آنے کی بولے کہ کل پور ہم بن سی کل پور لاؤ سی بیمار سی آپ آتے ہی ساشی یا بے غار ہی ساشی
دونکو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې درې نیمه بجې کې دونکو دي د درې نیمه بجو د خبرونو لنډیز با عبدالحی کاکړ نا ورو دا غینه پس برتا سندری جادوګری خبرونه وړاندې کوم. واول د خبرونو لنډیز
د
په خیبر پښتونخوا کې د شانګلې درويشتمې حلقې زمینی ټاکنو لپاره د ووټونو چول روان دي. په دې حلقه باندې د جولای 15مې انتخاباتو کې د شوزو د ووټ شاره تر لس فیصده کم و چې انتخاباتي کمیشن نتیجه رد کړې او د نوو ټاکنو اعلان یې وکړ. د شمالي وزیرستان په میرالي کې تېر ماښام په هدفي وژنه کې یو کس وژل شوی دی. چارواکو نن مشارې ډېټور نه معلومه وسوالو عمران نومي کس په ډزو ووژه. د پاکستان فوج دا وکړي د بلوچستان له اواران سره نږدې د چاو سیمه کې پرون د وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ زد عملیات کړي چې په کیسه لور وسلوال وژل شوی دی. آزادو سرچینو ته دې تصدیق کړي نه دی کړي او نه هم بلوچ لیبریشن فرنټ په دې اړه څه ویلي دي. ریپورټونه وایي وسلوال طالبانو د افغانستان په دوه شمالي ولایتونو کې پر څو حکومتي اهدافو په تازه حملو سره شل څخه زیات افغان پوځیان وژلي دي. د کندوز دولتي شورا مرستیال سفیر الله اميري مشالې ډوتور په دشت اچو وسلوالې په حمله کې چې تیر شپه پنځه پنځه سوان پوځیان وژل شوي دي. د جوجان ولایت په خماب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو دولت وسایل مخالفینو ترمنځ جګړو کې مرکز راوښتی. دا خبره د جوجان د امنیت امر سمنوال عبدالحفیظ خاشي نن مشاله لري توګه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان ولایت مرکزي بغلان او د پیدان وردګو ولایت په دیان مرداد ولسوالۍ کې وسایل په ځان هوایي عملیات شوي. د جرمني پولیسو په کوتل ښار کې د یو جرمن د مرګ په تور دوه امکان افغانان نیولي دي. پولیسو ویلي دا چې وشت کړن جرمن پرون د دې دوه افغانان سره په مبینه توګه د جګړې کول وروسته د زړه حملې له وجې محصول. ټاکل شوی د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په روانه اونۍ کې د اسیا هیوادونو مشرانو سره ویني او په دې اړه به او د شمالي کوریا جوړې پروګرام او سره بحث کوي. د بشر حقونو څار ادارې هومن رایټس واچ ویلي چین په لویه او منظمه کچه د اوبو راکړې مسلمان د حکومت خلاف جنګ.
د خبرونو لنډیز مو د عبدالحی کاکر ناوری دو اوس درته د سندری جادوګری د دیونه په خبرونه کې د اردو ژبې د نومیالي غزلوال غزل ویلوالا سندرغاړي استاد مهدی حسن د ژوند او هنر په اړه معلومات او د نوموړي سو مشهور غزلونه اورو. دا خبرونه هارون باچا جوړوي.
ستلی مشای د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه دا اوریدونکو او زه هارون باچا پکې سلامونه درته وایم. نن مې درته د اردو غزل د شهنشاه مهدی حسن غزلونه او دغه د ژوند او فن په اړه لند معلومات راوړی دي. نوموړي د خپل فنی ژوند په اوږدو کې اردو غزل او شعر سولې دی او د یو ځانګړي سبک څختن ګڼل کیږي. دغه غږ او موسیقي د هند، پاکستان او افغانستان په ولسونو کې خورا زیات مقبول دي او هم دغه لامل دی چې په پښتو او دری غزلونو کې هم دغه ستر استاد هنر څرک له اورایا معلومیږي. مهدی حسن د غزلونو ترڅنګ د پاکستانی سینمایي فلمونو لپاره هم ګڼ شمېر سندرې ثبت کړې دي. د دې اونۍ په سندرې جادوګر خبرونه کې یوازې د مهدی حسن له مشهورو غزلونو خوند اخلو. پیل به له دې یو وکړو. د مهدی حسن په اړه پر انټرنیټ ورکړل شوی معلومات ښیي چې هغه د 1928 میلادي کال د جولای پر 13مه د هند د راجستان د لونا نومي کلی په یوې هنري کورنۍ کې وزیږید. دغه کورنۍ په راجستان او شاوخوا سیمو کې د هندي کلاسیکي موسیقۍ په حواله خورا زیات شهرت درلود. د مهدی حسن کورنۍ د هنرمندانو له کلاوند ټبر سره اړه درلوده او مشرانو به د اندور، پتنا، چترپور او میسور د مهاراجاګانو په دربارونو کې سندرې ویلې. مهدی حسن ماشوم و چې د موسیقۍ زده کړې له خپل پلار استاد عظیم خان څخه چې د وخت یو وتلی سندرغاړی و پیل کړې. د هغې اتره استاد اسماعیل خان هم د وخت مشهور سندرغاړی و او مهدی حسن د هغه له هنر هم الهام واخیست. د لا هم تنکی ځوان و چې د موسیقۍ په محفلونو کې له خپل مشرانو سره په ګډه په سندرو ویلو پیل وکړ. تقسیم سره سم د مهدی حسن کورنۍ پاکستان ته کډه شوه. په اول وختو کې ژوند ډیر سخت و. مهدی حسن مجبور و چې د یوې ګولۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره شاقه کارونه وکړي، خو په عین وخت کې د اواز ریاضت ته هم ادامه ورکړه. د هغه د مضبوطې حوصلې او زیات مهنت برکت و چې په 1952 کال کې د راډیو پاکستان د موسیقۍ پروګرامونو ته لار پیدا کړه. هغه له دې فرصته په استفادې خپل غږ او موسیقي یو زیات شمېر خلکو ته ورسول او په لږه موده کې د یو بااستعداده غزل سندرغاړي په توګه ځان پر هغه وپیژند.
तक दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, अब तक दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, अब तक दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, अब तक दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, ये आखिरी शम भी बुझाने के लिए ये आखिर शम भी बुझाने लिए रंजिश दिल ही दुखाने लिए
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه ته غوږی چې نن پکې د اردو غزل د شهنشاه مهدی حسن مشهور غزلونه او دغه د ژوند او فن په اړه معلومات اوري. مهدی حسن هم د اردو ژبې د یو شمېر وتلو شاعرانو لکه مرزا غالب، میر تقی میر، میر درد، فیض احمد فیض، کتیل شفایی او پروین شاکر شعرونو ته د خپل غږ او هنر خواږه ورکړي او په ولس کې یې مقبول کړي دي. مهدی حسن هند ته هم یو شمېر هنري سفرونه کړي دي. په 1978 کال کې په نوې ډیلی کې د هغه یو کنسرت ته د هند وتلې سندرغاړې لتا منګیشکر هم ورغلې وه. پر نوموړی د مهدی حسن غږ دومره اثر وکړل چې وی ویل داسې ښکاري لکه چې د مهدی حسن په ستوني کې بګوان غږیږي.
کہہ دوں ہے مگر بات ہے رسوائی بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کے اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرا
د اردو کلاسیک او نیمه کلاسیک موسیقۍ ته د مهدی حسن د خدمتونو په بدل کې نوموړي ته یو شمېر جایزې او انعامونه ورکړل شوې دي. د پاکستان دولت هغه ته په 1950 کال کې د هغه هیواد تر ټولو ستر هنري جایزه پرایډ آف پرفارمنس ورکړه. په 2012 کلونو کې بیا د هلال امتیاز او نشان امتیاز په نومونو جایزې هم ورکړې. دغه راز د نیپال هیواد حکومت په 1983 کال کې مهدی حسن ته گورگا دکشینا باہو نومې مډال ورکړ. په هند کې هم نوموړي ته کے ایل سیگل سنگیت شہنشاہ نومې ایوارډ ورکړل شوی دی. د دې انعامونو ترڅنګ مهدی حسن ته د هغه د پاکستانی فلمی سندرو لپاره لس ځله د نگار ایوارډ په نوم جایزې هم ورکړل شوی دی. اگر تو اتفاق
اتفاقا 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 من البداية عملت اتفاقا من البداية تیری فرقت کے صدمے کم نہ ہوں گے تیری فرقت صدمے کم نہ ہوں گے
میډیا سند ورپیخي وګدې مودې ناروغي لکبله د 2012 کال د جون میاشتې پر 14 په کراچۍ ښار کې ومړ. لغه څوار لسولادونه پاتې دي چې لکتر لګه شپږ ورڅخه د خپل پلار هنر خپل کړي او د موسیقۍ په برخه کې پر بیلابیلو کارونو بوختي. د اردو او همدارس پښتو موسیقۍ مینوال د میډیا سند د لوړ هنري استعداد او زړه راښکونکي غږ په یادولو سره هیله ښیي چې ځوان غزل ویونکي به هم د هغه لار تعقیب او د سیمې موسیقۍ ته ښه خدمتونه وکړي. سندرې جادوګرې خپرونه به چې د میډیا سند غزلونو او د هغه د ژوند او هنر مختصر حال ته ځانګړې شوې وه، بیا هم د دغه نوموړي سندرغاړي پر یوه بل خواږه غزل پای ته ورسوو. ما هارون باچا ته اجازه راکوي په مخامخه.
اب کے ہم تو شاید کبھی خواب ملے اب کے ہم بچھڑے اب کے ہم تو شاید کبھی خواب ملے جس طرح تو شاید کبھی خواب ملے اب سرے
مشال راډیوی مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاری لاری دکو چو شوی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چه دور بلد پیچو خم دا سرن پری و تما دا زندگی د زیرو بم د سرن پری و تما
دا فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجلک د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه